کسلاس د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان ازاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو غوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دوی ته یو مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خپرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واورئ.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور عاید اوره یې هغه ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه کې غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. ورځو لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړي، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان خو جونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاد توګه خځې لته راتګ کار په مژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سول او ثبات ناشونی دی. افغان جون او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې و میاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوی د مذاکراتو پر مهال نړیوال ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب تاوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب به سوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې د هم ویل شوي چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوي چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسي؟ د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماشام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودش بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالې کومه، په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالې کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالې وي، په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بل ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
نغمه آواز د نغمه سندره مو اوریدل ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونه مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استاذ ایله طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان لواکمنۍ د ورسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولی دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا دایمي استاذ سایمون مانلی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خبرکړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانی نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او رکیدونو په اړه دا وی کیږي. د طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دي د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼت څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د بخښنې په فرمان کې خپل وسلوال وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکني حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکني حکومت یو ډیر شمیر کارکونکو له همدې عمله وطن پریښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان تر ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازی دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بي ثباتي جوړ کړي. خو مدونه د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوال نړیواله ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د پنځه لسنو نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره دالیزونه، بشري دالیزونه پرانیستې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو نو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1 میلیون او 2 لکو پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفی له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف د روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خود. په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې بي درجې ته چمتووالی ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالي د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو به کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بلاخره خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالي وزنډیده. د دیدار پونم د ورزشي خبرونو د ویب سټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالوي نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زنډیدلې ده. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هیواد د روسي د نظامی یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده څو دا لوبه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو، خو یو لومړی لغمخ کې یو روسي راپور ته پام وکړي. په نیمروز کې سیمایز سرچینې وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نه خته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو میف شاشي ازادي رادیو ته ویل په دې نه خته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخستل شو. د سرچینې په وینا نخته هغه محل پایل شو چې افغان کروانګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پایل کړ، خو ایرانی سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوخته وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوي وي. قدر من اوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دې برخه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خو څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوی حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبی بی عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازي پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوې، د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیستل، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده. خو دا دوه اولادونه مې وړه دي، باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول. اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاون مې مزوره ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي، ځکه چې داس خونه کېږي وا به کونډه وي، وا به څوک لري نه دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نه شي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په حفه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
که غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو، په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې
لري ښځې بیرته خپل وطن ته راستنې شوې دي. طبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نور اړینو برخو کې ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ملتی اجازت فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شهیدی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه هلته به ښځو دپاره د کار زمینه مساعد وي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
په کندوز کې یو انجلۍ په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 15 زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی 24 مرسل احمدی چې 2 وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي 4 کېږي چې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په 4 ټایمونو کې 50 شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورنیو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وزګار رسول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یو زده کوونکی 40 تمنا چې له 2 رئیس دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر میشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ شینو په برخه کې لموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورویشت کلنه بهشته چې 2 مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسې
پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واکو لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. او دا هم په پای کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیله.
زما نوم نازیه. چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی دی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی دی کوم شته به ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتب تللی یا شونځی تللی یا د کار سیمینار غره پرسی ما په زړه کې ټرمان دا کړی چې ما به مکتب ویلی وای او شونځی تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی وای اوس دا غوښتنه لرم چې موږ ته شونځی مکتبونه راایل کې موږ مکتبونه وای او نور شین ارزانه کې موږ په اسپور سي شان
نیمه زینب واده اجر وته راغلم چې چه نن می اته مده کمی نه مده تام په تبخ نه دی دلې قسم په خدای کمی ک یا غړ غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کوند نه مې تیم نه و زما نن ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم په دا دوه نیمه سي اخلاص سو لازم دی ما خاطر کما دانه پښ کې پیدا کړی هغه دی کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی ته غیرات راغلی دی چې دوه نیمه لا ک لرو ولا ک یا دوه نیمه پیدا کیږي یو دوی خاصه غرانه د بلی خاصه نيستي دا د بلی خاصه دوه نه شي ولا کی چې خلیه ته واچوم یا اوس به خي خراب دي اوس حالت به خي خراب دي په خو ډیر کارونه ارزانه و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو اعتماد ته اکراسي دلی وای
اعتماد لرو کندلرو بالا رسول جلاس په لای خو په کاند نه را باندې راغلي و دا نه چې می دی بالا نه لرم بالا اعتماد نوم لرم په کور اوس خراب سوي دي په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو خاک پسر سو و نه دا برابر سه نو ملک ودا حکومت کیل دی نه ملک پاغه حکومت کیل
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو تر بولم
سموږ راغله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته په نیمروز ولایت کې سرچینه وای پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نخته وشوه په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل په دې نخته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخیستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وای په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوی د غور د امنیت قومندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادي رادیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوی چې ویدو د بدری په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیت قومندانۍ د امنیت امر غوث‌الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلاینو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو لکبل نن سهار د ترافیکو پر مخ بند شو د سالنګونو د حفظ و مراقبت د اداري رئیس ازادي رادیو تو ویل د لار د سهار ل څلورو بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شو عبد الله عبید ل ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې د تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې پر دې لار ل سفر کول وډه وکړي ایران وای خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولای دی د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپای پاس رانځوک د فضائي څنګه لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوې ډیرنا خبري اژانس راپور لمخه د سټلایټ د زمکه په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالي توپ سره په مدار کې ځای پر ځای شوې او روسیې نن وویل چې د اوکرين د پلازمینې کیف په ګډون لګانو خارونو د ملکيانو د وټلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په لسو بجو پرانیستل شوې اوکرایني چارواکو هم دا خبر تایید کړای دی